درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې او د افغانستان د ولسمشر د څرګندونو په باب راپورونه لرو، خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد شبر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو روانه کچه د منلو نه ده. ولسمشر اشرف غنی د افغان لانجې د حل لپاره پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او د ایران په جنوب لویدیځ کې زلزلې شاوخوا څلوېښت تنه ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل: د ناټو د دیرشو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبرې کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي څو دا هیواد په سوله او ثبات کې وي.
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو. دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیاتې دي. د شخړو اوسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
ښاغلی پرایس زیاته کړه چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د ناټو دفاع وزیران دا چیړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي که خپل پوځیان له دې هېواده بهر کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي شخړې د حل لاره نه ده او د افغانستان د کړکېچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدای شي. ښاغلی غنی نن د جنوا د کنفرانس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتې شي هم هغومره د جمهوریت ملاتړ ډېریږي.
خشونت رای حل سیاسي نیست.
شخړې سیاسي حل لاره نه ده. سیاسي حل لاره هر ارخیز موافقه ته ارتیا لري چې پکې خپلواک ولسواک افغانستان تثبیت وي، داسې چې ملي وحدت پکې وي او هر افغان ښځه، نارینه، ماشوم او ځوان ځان د هغه څښتن وګڼي.
افغان ولسمشر په داسې وخت کې د شخړو د درېدو خبره کوي چې د افغانستان حکومت او نړیوالو هیوادو او بنسټونو د غوښتنې سربیره په افغانستان کې شخړې نه دي کمې شوي. په کابل کې نن دوه چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل لومړۍ چاودنه د سرای جالی په سیمه کې چې د لسمې ناحیې مربوطه وشوه چې څو پکې نه دي وژل شوي. فرامرز زیاته کړه چې دوهمه چاودنه د کابل پوهنتون پر سړک په یوه شخصي موټر کې وشوه چې یو تن یې ووژه. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادو همدارس د چین او روسیې له لوري لاسلیک شو، له ایران څخه یې وغوښتل چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. په بدل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لري شي. سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له دې تړون څخه بهر شو، پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او ویې ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو په لټه کې دی او وایي چې اټومي هڅې د ملکي اهدافو لپاره دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر جان اف لودریان سره په پاریس کې وګوري او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. بلینکن تیره میاشت ویلي وو چې دی غواړي د متحد ایالاتونو له متحدانو سره به په همغږۍ له ایران سره د یوه پیاوړي او اوږدمهاله تړون د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت په شارګوټي کې د 15.6 ریشتر په کچه د پرونی زلزلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لږ تر لږه 24 تنه ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون په سیمه کې د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په سی سخت او بیا سوچ شارګوټو کې خلکو له ویر خپل کورونه پرېښي دي. په سیمه کې برېښنا او اوبه قطع شوي دي. سی سخت د پلازمینې تهران په 1500 کیلومتري کې پروت دی چې نږدې 6000 استوګن لري. د ګورجستان سریازم ګیورګي ګاخاریان نن استعفا وکړه. دا استعفا وروسته تر دې وړاندې شوه چې د دې هیواد د اپوزیسیون تر ټولو مهم مشر ونیول شو. د تبلیسي محکمې پرون د تحریک او ملي وحدت د ګوند مشر نیکا میلیاد له توقیف سره موافقه وکړه. دا پریکړه د دې سبب شوه چې د مخالف ګوند ټول غړي د پارلمان غونډه تحریم کړي او پایله دا شوه چې نن سریازم خپله استعفا وړاندې کړي. روسي خبر دا چې د جرمني په پلازمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپې وهلې دي. د برلین پولیسو په ټویټر کې لیکلي دي د بیړنۍ څانګې او ځانګړو ځواکونو په سلګونو تنو نن سهار وختي په دې عملیاتو کې برخه واخیسته. پولیس وایي د عملیاتو علت د عربانو او چچنیایانو ترمنځ د 2000 کال په نومبر کې ترسره شوې شخړې او هغه تحقیقات دي چې د وسلوالو او مخدر موادو لپاره د برلین لوی څارنوالي او د مالیاتو دفتر ترسره کړي دي. شپیګل مجله خبر ورکوي چې دوه تنه د یوې جنایي ډلې په تړاو نیول شوي دي چې په سلګونو غړي لري.
خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اورئ. د ناتو دفاع وزیران نن په خپل آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه ده، سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه ده. ډیری افغان بزګر د ورشتونو د کموالي له کبله د وچکالۍ له درکه اندېښنه لري.
دغه ټیم کې به اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واوره به له پاسه پرې پرته وه. نن واوره نسته، پې نن دلغنم لوڅ ولاړ دي.
په کابل کې یو سلمان په خپل سلمانی کې کتابتون جوړ کړی. د کتاب لوستونکو ته تخفیف ورکوي.
داخله به مصرفې 10% تخفیف مې 2500 چې دوی نور ملګری منځي مطالعه ته.
د دې یو جنو نور موضوعاتو ترڅنګ به 19 پروګرامونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، اروزګان او ننګرهار ولایتونو باندې یرغلونه وکړي. ښاغلی سراج همداراز ویل که پر طالبانو سیمه ییز او نړیوال فشار را نه وستل شي تر راتلونکې میاشتې به د تاوتریخوالي کچه نوره هم زیاته شي. له بلې خوا د افغانستان ملي امنیت په لومړي ځل د همکارۍ او همغږۍ زیاتولو لپاره د امریکا او پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره غونډه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه د دې موضوع په اړه د ټلیفون له لارې نور جزئیات را سره شریکوي.
تاوان صاحب، احمد ضیا سراج د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس دی. نن د یو شمېر خبریالانو سره غونډه درلوده او په خپلو خبرو کې یو شمېر مهم موضوعات یاد کړل. هغه وویل چې د طالبانو یو شمېر مشران چې په وروستیو کې د افغانستان له لویدیځ څخه د پاکستان کوټې ته سفر کړی و، هلته یې امر ترلاسه کړی چې د پسرلي او همدارنګه د دوبي په رارسېدو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول کندهار، روزګان، زابل، هلمند او همدا ډول پرنګرهار په ځانګړي ډول د ننګرهار په دوه ولسوالیو کې چې حصارک او شیرزاد دي او عملاً په جګړه روانه ده، په دې باندې یرغلونه زیات کړي څو د خپلو مشرانو لپاره یو تلپاتې پټن ځای پیدا کړي. ښاغلی اسراج دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بیا چمتو دي څو د طالبانو دغه پلان چې جوړ کړی دی له منځه یوسي او د افغانستان د خاورې او د افغانستان د خلکو به په بشپړ ډول باندې ساتنه وکړي. یا سراج د افغانستان د ملي امنیت په استخباراتي برخه کې په سیمه ییز او نړیواله کچه باندې د همغږي او همکارۍ او د اړیکو پراخېدو لپاره هم اشاره وکړه. وی ویل چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان او همدا ډول د پاکستان او متحده ایالاتو په ګډون باندې د دوشنبې او سهشنبې په ورځو باندې غونډه درلوده او په دغه غونډه کې هغه اصلي هدف او تمرکز یې پر دې باندې وسو د استخباراتي اطلاعاتو تبادله وشي ترڅو وشي کولای شي تر هغه مخه ونیول شي او هغه بریدونه چې پلان کېږي له منځه ولاړ شي. ښاغلی سراج دا هم وویل چې د همدا اوس په افغانستان کې نږدې 10000 بهرني وسلوال څه چې په دې کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ ډله یاد کړه، تاجکستان اسلامي غورځنګ ډله یاد کړه، ترکستان شرقي وسلوال ډله یاد کړه چې دوی غواړي د جګړو په کولو سره دغه جګړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته ویسي. خو د همدغه غونډو نه یو هدف هم دا دی چې دغه وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. هغه د القاعده او د طالبانو اړیکو ته هم اشاره درلوده. وی ویل چې په افغانستان کې هم دا اوس نږدې 10-300 د القاعده وسلوال شته او عملاً د طالبانو سره پوره نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري. دا خبره ده چې په دې وروستیو کې د امریکا سنا جرګې، د امریکا دفاع وزارت، پنټاګان او همدا ډول ځینې نورو مهمو ادارو جو بایډن ته کړې ده چې البته ملګرو ملتونو هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په زلونو دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې وروسته طالبانو له هر بهرنۍ ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس د احتمال د تاوتریخوالي د زیاتېدو په برخه کې خبرې کوي چې عملا تاوتریخوالی په افغانستان کې روان دی او ورځ تر بلې نه یوازې دا چې هدفي وژنې زیاتېږي بلکې یو شمېر لویو هغو بیزون یعنې ځامي مرکزونو باندې هم بریدونه پیل شوي چې طالبانو له امریکا سره پکې هوکړه کړې وه چې په دغه مرکزونو یا هم لویو ښارونو به بریدونه نه کوي. څاروان صاحب
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس احمد ضیا سراج د څرګندونو جزئیات واورېدل. د ویلي دي چې طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، اروزګان او ننګرهار ولایتونو باندې یرغلونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. ښاغلی غنی دا خبرې نن په ار کې د 2000 میلادي کال جنیوا کانفرنس د تعهداتو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې وکړې او ویل فساد ورته د منلو نه دی. نور حال په دې راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د فشار وستو لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه اړتیا احساسیږي. ښاغلی غنی د پنجشنبه په ورځ په ار کې د 2000 میلادي کال جنیوا کانفرنس د ژمنو د څارنې او پلي کولو ورکشاپ کې چې کابل کې میش د بهرنیو هیوادونو سفیرانو او د سازمانونو استازو ګډون کړی وو وویل تاوتریخوالی حل لاره نه ده.
په هغه اندازه چې تاوتریخوالی زیات شوی په هغه اندازه د جمهوریت حقانیت هم ثابت شوی او د احترام وړ ګرځېدلی. تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه ده بلکې سیاسي حل لاره هر اړخیزه هوکړه غواړي.
ښاغلی غنی وویل د اسلامي نړۍ دیني عالمانو په افغانستان کې روانې وژنې او ځانمرګي بریدونه ناروا بللې او د افغان حکومت حق ادا یې ثابته کړې ده. ولسمشر غنی داسې مهال د تاوتریخوالي یادونه کوي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده او له طالبانو یې غوښتي چې جګړه بنده کړي. طالبانو بیا ویلي د تېر په پرتله او د دوحې د هوکړې له مخې په لویو ښارونو او لویو نظامي مرکزونو بریدونه بند کړي دي. د جنیوا کانفرنس کې د افغانستان حکومت یو مهمه ژمنه له فساد سره مبارزه وه. له همدې کبله ولسمشر غنی په دې غونډه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. هغه وویل فساد ورته د منلو نه دی او امر یې کړی چې په دې برخه کې د عدلي او قضایي ادارې قوي عمل وکړي. د محمد اشرف غنی په خبره یو اقلیت چې په فساد کې ښکیل دی باید اجازه ور نه کړل سي چې د یو ملت راتلونکی تباه کړي. ولسمشر د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ډیجیټلي افغانستان طرحه یاده کړه چې په جوړېدلو سره به یې د اداري او مالي تشکیلاتو بڼه بشپړ بدلون وکړي.
د مالی د ورکې سیستم الکترونیکی شوی. په څلورو میاشتو کې به د معاشونو ورکړه هم الکترونیکی شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالي تشکیلاتو بڼه باید بشپړ بدلون وکړي. د دې وروسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړېدو په حال کې دی. په ورځ کې 15,000 الکترونیکی پیژندپاڼې ویشل کیږي. د یو ډیجیټلي افغانستان د طرحې اساس د جوړېدو په حال کې دی.
د غونډې ته په وینا کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هغه تحلیل ته په اشاره چې ګنې د مرستو 60% بهر ته ځي ولسمشر رول په دې کې بهرانیان نه بلکې خپل هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي ملامت دي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 14 میلیارد ډالرو مشروطه ژمنه وکړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا دی چې د مرستې باید د فساد له امله ضایع نه سي او پر هغو لومړیتوبونو ولګول سي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري.
د 2000 جنیوا کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ ته د ولسمشر غنی د څرګندونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي روانه کچه د منلو نه ده. د دې وزارت ویاند نیډ پرایس دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې نن د ناټو دفاع وزیران د خپلې آنلاین غونډې په دوهمه ورځ له افغانستانه تر می میاشتې پورې د دې تړون د ځواکونو د بشپړه ایستلو او یا هم پاتې کېدو پریکړه کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انګرانی کوي چې دا شیبه را سره په سټوډیو کې ده.
کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان څخه په افغانستان کې د ناټو د قومندان جنرال سکاټ میلر د هغه وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي وکه تاوتریخوالی راکم نشي، دا به د سولې د خبرو بریالیتوب ډیر ستونزمن کړي وپوښتل شول. هغه وویل له دې سره چې افغانستان کې تاوتریخوالی د منلو تر کچې لوړ دی موافق دي. نیټ پرایس زیاته کړه په افغانستان کې د شخړو وسنۍ کچه د منلو نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان همداراز وویل چې هیواد یې د افغانستان قضیه کې له خپلو متحدانو سره له نږدې په همغږۍ بوخت دی. هغه چې پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، په دې برخه کې د ناټو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین پکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د افغانستان څخه د ناټو د سرتیرو د ایستلو یا پاتې کېدو په اړه بحث کوي. د نیټ پرایس په وینا د ناټو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې موضوع به همدا وي. نوموړي وویل موږ به خپله په خپل سیستم کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وارزو او دا به معلومه کړو چې په کښکیلو طرفونو هغه څه چې هوکړه پرې شوي څومره عملي کړي. نوموړي په دې اړه چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر بلینکن به د طالبانو سره هماسې مستقیم لکه پخوانی د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې کښکیلو کښکیل شي وویل
Well, we agree with the fact that violence is unacceptably high.
نیټ پرایس وایي ښه د سولې خبرې روانې دي. موږ او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټیم د دې روانو خبرو ملاتړ کوو. زه په دې وخت کې د طالبانو سره د مستقیمې ښکېلتیا په اړه د ویلو څه نه لرم، خو موږ د روانو خبرو ملاتړ یو. هماسې چې د یمن په اړه مې یادونه وکړه، زموږ هڅه دا ده چې افغانستان ته د دوامداره مذاکراتو په چوکاټ کې سوله، امنیت او ثبات راولو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناټو دفاع وزیران نن پر دې بحث کوي چې طالبانو سره د امریکا د شبې هوکړې سره سم له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي که نه. ناټو په دې اړه داسې مهال یو پریکړې ته د رسیدو پر سر بحث پیل کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې چې ورسره د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د امنیت د لا خرابېدو اندېښنې سوا شوې. د ناټو د دفاع وزیرانو دا دوه ورځنۍ غونډه له هغې راوروسته چې په امریکا کې جو بایډن د ولسمشر په توګه واک سنبال کړی لومړنۍ داسې غونډه ده چې جوړېږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول د ځینو امنیتي تضمینونو په بدل کې بهرني ځواکونه د روان کال د مې تر میاشتې له افغانستان څخه ووسي. خو د قطر په پلازمېنه دوحه کې په سپتمبر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره له دې هیواد څخه د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې د حالاتو د لا خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې دي او دا اندېښنې د ناټو د غړو هیواد د نوزینو چارواکو هم شریکی کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په پکتیا کې یو شمیر بزګران او بڼلرونکي اندېښمن دي چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکی کال د باغونو او مځکو حاصلات کم شي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي، شاید فصلونه یخ ووهي او له منځه لاړ شي. نور حال په دې راپور کې
و هود اتو لشتې کول اوس پړک دی یخ له وجه نه ختم سه او موږ د حکانان بساریان بولاړو.
د وڅل وخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدونکو دی. د وای په وجر بزمکه بڼ کې د مڼو، بادامو او یوشمیر نورو میوه سلګونه ونه کینولي او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کړلې. خو وای پر روان زمي کې د واورو د نه اوریدل عمل د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندېښمن دی.
دغه ټیم ته با اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واور بل پاسه په پرته و. نن واور نسته پې، نن دول غنم لوڅ ولال دي، کېدای شي دا غنم لمنځه لاړ شي، شبتلې ورشکې لمنځه لاړې او د مڼو او د ناک او مقصد بادام او دی ګل غوټه سپړخ کې تا نږدې ده. که دا غوټه یو شل ورځې وروسته نورم ژوندی شي او یخ پیراغې د احمد آباد ورسوالۍ باغونه ټول مابین کېدای شي لاړ شي. الله دې
مین وای د خپل دوه دش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکي کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دې د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوي تخمونو او سره په ویشلو سره دې په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی، یو کال خو به دغه سترګو دا بند موږ ته جوړ کړي، په دویم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې د موږ سره سری وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې تر څنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله په راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند تر څنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو نویو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
په کابل کې یو سلمان په خپل دکان کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړی او د کتابونو د لوستلو په بدل کې مشتریانو ته تخفیف ورکوي. اسد الله په کوټی سنگی کې په خپل دکان کې د 350 کتابونه ایشي او په دې ډول خپل مشتریان د کتاب لوستلو ته هڅوي. د وی هدف په ټولنه کې د کتاب لوستلو دودول دي. نور حال په دې راپور کې
دلته یوازې د نارینه و د ویښتو جوړولو او سینګار ځای نه، بلکې د مطالعې امکانات پکې هم شته. اسدالله په خپل دوکان کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړی دی. مشتریان یې د خپل وار تر رسیدو پورې کتاب لولي. په دغه کتابتون کې 350 چوکه بیلابیل کتابونه شته. ځینې کتابونه ورته مشتریانو راوړي او ډیری یې ده په خپلو پیسو اخیستي دي. اسدالله چې 15 کلن دی له هېواده بهر کډه کېدو ته اړ شوی و. زده کړې ورنه په نیمایي کې پاتې شو او کسب و کار ته یې مخه کړ. د ده په خبره په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ ډېر کمزوری دی او د کتاب لوستلو په خاطر یې د ویښتانو د جوړولو په چاره کې مشتریانو ته تخفیف هم په پام کې نیول. اسدالله وایي کوم مشتریان چې کتاب لولي ده سره هم شریکوي، دی ترې ډېر څه زده کوي او په خپله هم کله چې وزګار وي یوه نیمه پاڼه مطالعه هم کوي.
زما مطلب دا و چې دا خلک هم یو څه زده کړي. دا خلک به مصرفه 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نوره ملقه منسي مطالعې ته. دوی هم اکثریت محصلین دي چې وسه نه رسیږي د یختو جوړولو په خاطر. محصلین چې دلته موږ ته راځي مسافرین دي، هغو دپاره هم ډېر ښه داسول چې هغوی مطالعه وکړي او څه موضوع زده کړي. جالبه بسې د خلکو ته هم چې مطالعه کوي.
د اسدالله مشتریان هم په شوق سره د ده دوکان ته ورځي. مشتریان یې دغه کار ستایي او وایي چې په داسې حالت کې چې جنګ او ناامني له خلکو قرباني اخلي، د کتاب لوستلو دود د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري. یو مشتری امین الله وایي
فرهنګ کتابخانه یک فرهنګ بسیار عالی است که متاسفانه لکه
دا کتاب لوستلو فرهنګ یو عالی فرهنګ دی، خو په خوښنۍ سره چې زموږ په ټولنه کې دود نه دی. له خپل ملګري مننه کوم چې دغه نای خانه او کتابتون یې جوړ کړی دی.
یو شمیر کابل خاریان د کتابتونونو ډیروالی او کتابونو ته لاسرسی مهم ګڼي او وایي باید د مطالعې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره هر څوک تر خپله وسه پورې خپل مسؤلیت ادا کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کور کلی لرو. خو په یاد لري سبا له دوه بجو د ماسپخین له دوه بجو تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې به د کندوز والي ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایي. د خبرونې وخت په یاد لري سبا د ماسپخین له دو تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په تلیفوني خبرو کې د ایران د اتمي پروګرام د تهدید په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېدل نتانیاهو په امریکا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره ژورې اړیکې درلودې او له همدې کبله د بایدن له ادارې سره اړیکې سړې وې. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 18 نیټه په یوه اعلامیه کې ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نتنیاهو د ایران د تهدید او کووید 19 د وبا په اړه خبرې وکړې. نتنیاهو د امریکا له هغو اخیری متحدانو و چې جو بایدن ورته تلیفون وکړ. جو بایدن د جنوري په 16 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نتنیاهو د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټینګې اړیکې درلودې. ویل کېدل ټرمپ د اسرائیل په ګټه ایجنډا پر مخ وړي او ګڼ عرب هیوادونه په اروپا او نورو ځایو کې هم د امریکا متحدان یې په غوسه کړي وو. ټاکل شوی ده د مارچ په 23 نیټه په اسرائیل کې انتخابات وسی. له امریکا سره د اسرائیل اړیکې د دې هیواد رای ورکوونکو ته خورا مهمې دي. له جو بایدن سره د تلیفوني خبرو په اړه لومړی د نتنیاهو دفتر خبر ورکړ. د ده دفتر دا خبرې ډېرې شې بللې دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو د اټومي وسلو جوړولو په برخه کې د ایران پر تهدید د کووید 19 د بحران د مخنیوي او له عربو هیوادونو سره د اسرائیل د نوې موافقې پر پراختیا خبرې وکړې. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال جو بایدن د ټرمپ پر هغه پریکړه انتقاد کړی و چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه امریکا وایسته. نتنیاهو د ټرمپ د دې پریکړې ملاتړ کاوه چې په نتیجه کې امریکا د اسرائیل پر مهم مخالف ایران سخت بندیزونه ولګول. بایدن په علني توګه ویلي تر دې مخکې چې د بندیزونو لیرې کولو د احتمال په اړه د ده اداره بحث وکړي، ایران باید د 2015 کال له موافقې سره سم چلند وکړي. تهران له امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او برتانیې سره په موافقه کې توافق کړی و چې د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام درولو په بدل کې به ور باندې بندیزونه لرې سي. ایران تل دا خبره رد کړي چې اټومي وسلې جوړول غواړي. وروسته له هغه چې ټرمپ له دې موافقې تیر سو، تهران هم له موافقې سرغړونه پیل کړه.
تاسو لا پیغامونو
زه اریا ګل خو څخه تاسو ته دغه پیغام پریدم. هیله ده چې نشرې کې چارواکو ته ورسوي. دا یو نیمه اونۍ کېږي چې موږ ټولې لارې بندې کړې په دې خاطر چې دا ترانسپورټ ولسمشر په خپله فرمان ورکړی و، بند کړی و د افغانستان په داخل کې، او دغه ترانسپورټ یې سرحدونو ګمرکو ته اړولی و. ترانسپورټ به کوم سرحدونه چې د شیرخان بندر، تورخم، ویراتان او داسې نور دی وته کړی په داخل کې بند کړی و. دغه نوی وزیر ته چې رایه ولسی جرګې ورکړه، دغه بیا دا ترانسپورټ پرانیستل افغانستان په داخل کې. هیله مې له ولسمشر نه یا ولسمشر لومړۍ مرستیال څخه دا ده چې دا ترانسپورټ غم وکړي. موږ ته ډېر په عذابي مخکې مو چې دولت ته وکمیشن کړي اوس هلته 3000 اخلي. تبله کړې ده، دا مالیه دو برابره کړې ده. موږ هیله کوو ازادي رادونه چې دغه پیغام موږ چارواکو ته ورسوي.
زه ساسي مشره خو د لښکره میراث ته ولې دې ما ته نه نو څنګه ولې نه اوري ولې نه را نه اوري د کیزه بس او تک چې دی ولار دي در کو دوه و درې مته ونه نه ګل کړی. مو زه په پټ نه نه لرو شزمې چې شری نه یو کړی نه لري چې شین نه لري ولې دا ما ته ونه نه نه اوري د کیزه ولې دا پوسټه ولا نه سولې ولې دا پوسټه غره پیسې دې نه خیا ځای شکی یا ځای کړ دې نو تکې سپټو تکې دی دې تکې دا ما ته ونه نو چې سینې دی وره دې دا ما ته ونه نه وره دې موږ کور ځای له ژوند نه روه ایالونه له پر موږ باندې جاري بغاري وي. دا بس تاسو ته چې دی انت ولاد دې کړې دا شنه څه کې دار نه دې څه کوم خوري ما دا زویر دې ته دا پیغام دې چې ما आवाज در شو مشرانو در رغو پر دې ورسې دې را مننه دا زویر دې سره خپل پما
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو چې لاندو خبرونه ورسته وړاندې کیږي. د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کله خوس احمد شبر د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د ناتو د دیشو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبري کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل شخړې د حل لاره نه ده او د افغانستان کړکېچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدلی شي. ښاغلی غني نن په کابل کې د جنیوا د کنفرانس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتېږي هماغومره د جمهوریت ملاتړ ډېری شي. په کابل کې نن دوی چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګپوري ډیپلوماټان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت فشارګوټي کې د 15.6 ریختر په کچه د پرونی سلسلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لږ تر لږه 30 تنه ټپیان شوي دي. د ګرجستان سرویزم ګیورګي کاخاریا نن استعفا ورکړه او د جرمنی په پلاسمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپې وهلې.
دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په افغان لوبغاړو کې داسې توپچونکي یا بالران موندلي چې د توپچونې سرعت یې 120 ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل د چټک توپچونکو د موندلو په دوو پړاوونو کې و داسې توپچونکي موندلي چې د توپچونې سرعت یې له 115 پورته ان تر 120 پورې رسیږي. دغه بالران سلوری د وسنی پړاو او درې د مخکنی پروسې څخه غوره شوی چې د کرکټ بورډ له قوله د لا روزنې په مخه یې هندوستان ته لیږي. په کابل کې د تکواندو یو لسم پړاو یا ITTAF سیالۍ پیل شوه. د افغانستان بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ نن سوله د ټولو لپاره تر شعار لاندې پیل شوه. د ښاغلي عارف په خبره په دې سیالیو کې د کابل سلور ورزشي ټولنو 200 خزینه او نرینه ورزشکارانو په 15 ډوله سنی کټګوریو کې ګډون کړی و. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د کابل ټاکنیزې لوبډلې ته د غوره سیرو ټاکلو په موخه د بدني روزنې 500 کسیز جمنیازم کې وشوې. د پرتګال پورتو فوټبال لوبډلې د اروپا ورزشي کلبونو جان سیالیو کې د ایتالیا یونټوس لوبډلې ته ماته ورکړه. د ورزشي سایتونو راپورونو کې راغلي د پرتګال پورتو لوبډله 2-1 پر وړاندې د ایتالیا یونټوس لوبډلې باندې برلاسي شوه. د پورتو لوبډلې په لومړۍ دقیقه کې لومړۍ او نیمه دقیقه وروسته دویم ګول وکړ، خو د یونټوس لوبډلې په 80مه دقیقه کې لومړۍ ګول وواهه. د دواړو لوبډلو د بیرته ستنېدو لوبې به د ایتالیا په تورین کې وشي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د مایی پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. اوسې قدر من اردون کن. پا افغانستان که یوش من ماشمان دی جنگ جگرو لوجه معلول شوی. زینه لمور غیر نارمال پیدا شوی او یوش میر خوبیا ده کورنه و ده بیپروهی لعمله خپل ده بدن غریل لاسور کردی. دوی ده طولنه او کورنه مینه او خچلان تا التیال ری. خول بعد مرغ زینو معلول ماشمانو سرنه وزیدا چی خچلان نکیگی بلکه دی یوش میر کسانو لخوا پا بد نمونو یدیگی. دوی تا معلولیت پیغور ورکول کیگی. پا پیل که پا امدیاره دی یوش میر کسانو خبری ابرو.
خانه میگم وله پا من منه وله تا. پا من که. همزولی رتوهای گودا لنده شلان. بیا من ارتوه چی دا خبری مکاو پا منگا بانه بادا لگیگی. خب منگا بس اسی کارا کتیگا و که سوک و که لرگه و بس پیوهوینو.
پتلاریم بدل لگیگی پرونم بدل لگی پتولا این آقا خو خدا کرده دا نو تولی دا وینا ورطا که سلا گوڑا لاشالا لای پا بل نامه بوله کنه بایده ایسی نومی ورطا اخلی چه پلانه آقا خوشالیگی چه گوڑی ورطویلی آقا بدا مانی جنگو نکی پی دا ویسی پا مدقا ساعت که لا ملوی اولا میو مرکره وی نو دوخ نبدا مانی اصوره
شده دری و گوتی میری اسفیه بس دلش دادر که بس فکلوخ تکشنسته بس دادری کالی کرسی نمارا رسه بس دا گره پس خانی پال کریبان بگانه چرا اسفیه را پس خانی دسته ویده دا شالا دا وده ایسه دا وکی
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان یارې ورته چې دا د موږ راکانتلای نسې ته خو داسې دي موږ داسې په ولاړې ځو اوس دغه د دی خفه کېږي که نه
په پخارې پسې ویدي
چې پخا د شته
پخا
د شته موږ ته سې که جوړولی شي اوس دغه د پخا د ور جوړه کې پخا نه شي جوړولی په چا به برد وکړي چا ته به څه ووایي دا خفه کېږي موږ خو خفه کېږو پخا یې نشته پخا یې نشته زه ورته وایم کله خو زه جنګ ورسره کوم چې خدای دې تو سم دغارې کړي
د کابل اوسینکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګډان کیږئ مایوپ کیږئ بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی هسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغې سر نه پې خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید مونږ دې خلکو سره ښه اصول باید وکړو.